السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
مهم خبرونه ده. خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی د چین او پاکستان ترمنز په اقتصادي رهداري کې مغربي لار نشته. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ایران او پاکستان د افغان کډوالو سره له نړیوالو قوانینو سره سم چلن وکړي. او امریکا په وړومبي ځل په ډاګه پروستور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی د چین او پاکستان ترمنز په اقتصادي رهداري کې مغربي لار نشته. نوموړي دا خبره د جمعې په مازیګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه وویل د چین سفیر ورته ویلي چې په کاشغر گوادر اقتصادي رهداري کې نه مغربي لار شته او نه یې څه برخه کېدی شي.
د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلی شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې هم په دې اړه د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه شوې ده. د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې ګواکې په کاشغر گوادر اقتصادي رهداري کې هغه لاره نشته کومه چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې تیریږي. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې په ورځ د القاعده بر صغیر د امیر په ګډون د لشکر جنګوي او سپاهي صحابه نه وسلوال نیولی دي. دا خبره د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حامد د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه وویل
سعید کالو جو کہ سابقا امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا
نیوائی پہ نیولے شو کسانو کے سعید کالو چی دا اورنگی ٹاؤن دا لشکر جنگوی پخوانے امیر وو او فیض الرحمان چی دا القاعدہ بری صغیر کراچے امیر دے شامل دی. دا دوی دا ولقینا پلو اشمیرہ کی وصلہ ہم ترلاسو شوی چی پکی خودکش جیکٹ او تماچے شامل دی. تر اوسا چی دا دوی نا کمی پلٹنی شوی دی پا حقی کی دوی اولس هدفی وجنی منلی دی چی پکی دا صوبائی اسمبلی دا پخوانی غڑی منظر امام وجنا ہم شامل دا.
بل پلو د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې بیګا نامعلوم وسلوالو د شیعه مسلک یو وګړی وژلې او بلې ټپي کړې دي چې تر اوسه د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله د څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په جنیوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه جوړې شوې څلور اړخیزه غونډې ته په وینا کې کړې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوي ترڅنګ د ملګرو ملتونو، پاکستان او ایران چارواکي هم شامل وو. عبدالله عبدالله وویل
خغل عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي. څو راستنېدنه پایداره واوسي، د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي، دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مصونیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي.
په غونډه کې د پاکستان د سرحدي او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په ساړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته پتګ مجبور نه کړي او د هغوی لپاره به ټاکلې موده د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې وغځي. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسدالله عمرخیل وایي له طالبانو په نیول شوو سیمو کې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړې دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال لیدو وویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن یعنې د شنبې په ورځ به نور یو شمېر سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي. عمرخیل وویل په ځینو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وو. د جمعې په ورځ بیرته د نلونه ورغول شو او اوبه خلکو ته رسیږي. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه شوې ده. نوموړي وویل دا مرستې دوی له خپلو بیړنیو امکاناتو برابروي او تر اوسه له کابله بشري مرستې کندوز ته نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا په اړومبی ځل په ډاګه په روس تور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي روس په دې برید کې د امریکا سیاسي سازمانونه او مشهورو اوسنیو او پخوانی چارواکي په نښه کړي دي. بیان وایي دوی باور لري چې د روس حکومت په دې برید کې د چارواکو او د ډیموکرات نېشنل کمیټې د برېښنا لیکونو د غلا کولو لارښوونه کړې وه. د روس د ولسمشر د دفتر ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا د تور بی اساسه بللی، خو په دې کې د روسانو لاس درلودل نه دی رد کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په حلب ښار کې د شام او روس د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جرمونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری د څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر جان مارک ایرولت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. دا د حلب د روانې جګړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو څرګندونو ګڼل کیږي. په حلب کې شاوخوا 2.5 لک کسان ایسار دي. جان کیری وویل روس او د اسد رژیم په دې اړه نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات ذمواري لري چې ولې په روغتونونو ماشومانو ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کیری زیاته کړې ده چې دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جرمونو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې اعمال ترسره کوي باید حساب ورسره وشي. او ټاکل شوی ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشمې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته وکړي. د روسیې ولسمشر د دفتر مطبوعاتي چارواکي دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ ناوخته په بیان کې ویلي چې ولادیمیر پوتین به په 23مه نړیواله انرژي کانګرس کې د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم د شاین بنیری نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لارې نشته. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې پر ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکري جنگوي او سپاهي صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ یوازې ملکانو او مشرانو سره ویني او متاثره شوو خلکو غږ نه اوري.
دلته تقریبا سباینه تل مخمه پر انتظار مونږ کوو تر 5 بجو پورې، خو مونږ د سموکانو ملوېږي مسالې راوړي وي نه ملوېږي. بیا
د وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی. دا چې افغان چارواکي د دغه کډوال لپاره څه کوي
موږ غوښتنه کړې ده چې د شلټر پروګرامونه ډېر زیات شي. موږ د یو دوه خرګوټو باندې اوس کار شروع کړی ده چې انشاءالله دغه کوم کډوال چې اوس تازه راځي او یا بېکوره یې دې لپاره یو کمیشن ټکور شوی ده.
او نیس پروګرام سندرې جادوګری هم لرو. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا سملې ته تیر ماخام په خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې او نوموړي ویلي چې دغه منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا بلوچستان د پختون میشتو سیمو د ولس حق تر پښو لاندې کیږي. او وزیر اعظم نواز شریف د خپلې ژمنې سره سم د مغربي لارې جوړولو لپاره تر دې دمه هیڅ کارونه نه دي پورته کړي. الته بیا د خیبر پختونخوا واکمن او مخالف ګوندونو د مغربي لارې په اړه یو مشترکه قرارداد هم منصور کړی دی چې تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته څه د پاسه 43 منټه وینا وکړه او نوموړي وویل چې موږ خپل حق واړو او موږ له د خپل حق ترلاسه کولو چل راضي. وزیر اعظم دا خبره منلی وه چې مغربي لاره به تر ټولو اول جوړیږي او دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي. اوس کچیری دا لاره د ډیری اسماعیل خان په لاره په بلوچستان گوادر ته نه رسی نو دا خو بیا مغربي لاره نه ده. موږ سره ولی د دروغو جمعنه شوی وه او کچرته دا مغربي لاره د کوریډور برخه وي نو په دې کې ریلوی لاین، فایبر اپټیک، د بجلی او د دیس بندوبست کوم زیدې دا پنجاب کې چې د چین سره لوزنامې شوې دي هغه رنګ لوزنامې مونږ سره ولی نه دي شوې. مونږ خپل حق واړو او مونږ له د خپل حق غوښتلو چل راضي. وزیر اعلی پرویز خټک په اسمبلی کې د مغربي لاري د نشوالي خبر سپدا ډول بیان کړو. د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلی شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی. نو ما ورته وویل چې بیا به زما په صوبه ستا تیرېدل ډېر ګران وي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لاري په اړه په صوبایي اسمبلی کې د واکمن او مخالفو ګوندونو مشترکه قرارداد صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د باوري سرچینو نه معلومه شوې ده چې مغربي لاره د رهداري د منصوبې حصه نه ده او دا خبره د پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس لپاره د ډېر غم او فکر سبب ګرځېدلې ده. وفاقي حکومت دی دوی له دا باور ورکړي چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده بلکې دې لارې ته لومړیتوب هم ورکړی شوی دی او دغه لړ کې شي په ټولګوندیزه غونډه کې کومې فیصلې شوې وې په هغه فیصلو دي سل پسل عمل وشي. د مشترکه قرارداد منظورېدلو نه وړاندې د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په غونډه کې هم په چین پاکستان اقتصادي رهداري په تفصیل سره خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ ښار کې د پولیسو رتراګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې څانګې سی ټی ډي ویلي چې د جمعې پر ورځ د القاعده بری صغیر د امیر په ګډون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لشکري جنګوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولې دي. د سی ټی ډي د چارواکو په وینا چې نیول شوو کسانو د محرم په دستورو کې د بریدونو پلان درلود. د کراچۍ نه پی د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کراچۍ پولیسو د ترهګرې پر ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډي مشرانو عمر خطاب او عمر شاهد حامد اویل چې دوی د کراچۍ په شمالي سیمه کې د یوې مقابلې وروستو نه ملزمان نیولې دي. ایس ایس پی عمر شاهد حامد اویل چې ملزمان په هدفي وجنو کې ککړ دي او د دوی د ولقې نه د لاسي بمونو او خودکش جیکټ په شمول لویه وسله ترلاسه شوې ده.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر
نیوی بنیول شو کسانو کے سعید کالو چې د اورنگی ٹاؤن د لشکر جنگوی پخوانے امیر وو او فیض الرحمان چې د القاعدہ برصغیر کراچی امیر دے شامل دی. د دوی د ولقینا په لوی شمیره کې وسله هم ترلاسه شوی چې پکې خودکش جیکټ او تماچی شامل دي. تر اوسه چې د دوی نه کومې پلټنې شوې دي په هغه کې دوی اولس هدفي وژنې منلې دي چې پکې د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړي منظر امام وژنه هم شامله ده. د سره سره ملزمانو د شیعه وګړو او نورو سیاسي خلکو وژنه هم منلې ده.
منظر امام کې مرډر کا ہے اور دیگر اہل تشیع حضرات اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے مرڈر ہیں.
د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې پنیولې شو کسانو کې د القاعده بری صغیر مشر فیض الرحمن او نور درې غړي مصطفی شہزاد، محمد افرقز ابراهیم، د لشکری جنگوی ډلې محمد سعید، احمد صادق، فرقان علم او د سپاهی صحابه ډلې زین العابدین او عبدالباری شامل دي. د دوی په وینا چې نیولې شوی ملزمان د متحده قامی مومن ډلې او سنی تحریک د غړو په وژنه کې هم ککړتیا لري. د ذکر ده چې د کراچۍ پولیسو له دې وړاندې هم په ښار کې د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوی ډلې د وسلوالو د نیولو او وژلو دعوی کړي، خو د دوی په وینا چې دلته یوازې غړي موجود دي او په منظمه توګه دغه ډلې دلته وجود نه لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ یوازې مخصوصو ملکانو او مشرانو سره ویني او متاثره شوو بې وسه خلکو غږ نه اوري. دوی وایي په خیبر هاوس کې څوک اجتماعي ستونزو ته پام نه کوي بلکې انفرادي کارونه پکې کیږي. د خیبر ایجنسی خلک وایي باید پولیټیکل ایجنټ د خیبر عام ولس لپاره هم خپلې دروازې پرانیسي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر د بیلا بیلو قبیلو خلق وایش وی اگدی مو دی با دمنی و بیکوری زپلی خوشی دلتا خیبر هاوس یا پولیٹیکل ایجنت دفتر تراشی نسو کور سرا نمیلاویگی. د خیبر ایجنت سید جمرود یو تن کشمیر پریده مشال ریڈیو تا وی
چلکا وی سمو د او با سخت مسالا دا چا آغا ورو پا ورمان دو ملاوی تا وی ایجا پاگه چه خوک و بم نشتا او دسون و بم نشتا دا جی دلتا جی منگ دا آغا دا چه منگ ملاکوت نکی جی او با چه کی جی ملکونو ملکوتو شه مونگا غریبونو چوک تلتا تا پوس مرگای پا چه مندونو که لغلو.
او دو تیراکو کی خیلو یو تن مثل خان وی چه طول ورز انتظار کولو نپس هم دوی تا دو ملاکات موقع نور کول کیگی.
دیلتا تقریبا سو سباینا تل مخوما پر انتظار مونکو تا پینزو بجو پوری خو مونگ دست موقع نمیلویگی. ار کسان خال رو چی گوردم رو چی لندم رو چی مزورم رو چی ار کسان خال رو درمی مسالی رو اولی دیوی نمیلویگی بیتا
مون سهار رو غلوی پا اتبا جبانده وز دوینی می بجویگی مونگ دل دبدا شاٹل کی ناس تو لغڑو مونگ دا حیث سلیات ام نشتا.
دا خیبر سیمی دا خلکو دا دغ شکایتونو پا حق لمو دا خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود سرا دا رابطه حسا وکڑا خودوی سرا رابطه و نشوا. خو بیا پا خیبر هاوس کی یو پولیٹیکل محرر وویل چی مونگ دا خیبر دری وارو تحصیلونو مشرانو او عام خلکو لپارا خپل ورزی تاکلی دی او یوازی پا حقی ورز ور سرا پولیٹیکل ایجنٹ ملاقات کوی. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
محرم الحرام د اسلامي جنتره یا کلندر لمړی میاشت ته پر نوې کېدو سره سم مسلمانان یو خواته د نوې کال پیل کوي نو بل خوا د دې میاشتې د درناوي په خاطر دینی مراسم ترسره کوي. خو ځینې وخت په دې میاشت کې تشدد پیښې هم رامنځته شي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعه څه پیغام لري په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
محرم الحرام د اسلامي کال لومړی میاشت چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي. دا میاشت هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیدت سره لمانځل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، دینی عالم علامه ثواب علی وای چې دا میاشت د سولې او یووالي پیغام له ځان سره راوړي.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښیي چې اے مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچیرې مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه نارضګي بی امنیتی دی، سره انتشار او تفریقی دی، یقینا د شیعه ګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
یو بل دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی هم ورته نظر لري او وایي چې باید یو انسان بل انسان ته زیان ونه رسوي او په دې میاشت کې لزغم او استقامت څخه کار واخلي.
دا ورځ د صبر، بردباری او د یو بل سره د مرستې او تعاون ورځ ده. تشدد او یو د بل باندې حمله کول دا اصلا په اسلام کې نشته دی، او مسلمانان هغه څوک چې په خدای او په رسول باندې عقیده لري هغوی باید کوشش وکړي چې د دغسې مسایلو نه چې د یو بېګناه مسلمان وینه پکې تویږي پرهیز وکړي.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې لیدل شوي چې ځینې وخت د نامنۍ پیښه رامنځته سي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم مولانا غازی محمد کمال وایي اسلام شرخوښوونکي نه خوښوي او د سولې درس ورکوي. نوموړي زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅکله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی. دا داغ مال بنا لوٹ گئی داغا سر بنا ختم ہوئی اور کمل کے تاثر یہود ناسی نسارائی ہندوان دی سکان دی اگست دن تتاوان نہ رسی جے پر جے ناسی خپل خپل کارو نہ کی حتی علماء محدثین کی چر بہ وہی نہ بہ دباؤ بہ پیاچے نہ بہ ور سر ظلم کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ذمی ہندو ستا پہ علاقہ کے وسیدو ستا دن تے بالکل تاوان نہ رسو کچیر تاغ سر زیادہ ہو کو زپ اورز قیامت ستا سر حساب کوم.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې منځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ او ژوبله وشته ده.
دا احمد شاه اعظمی د خیبر پختونخوا حکومت په ډیره اسماعیل خان کې د دوو اکنامیک زونونو یعنی په غټه کچا کارخانې جوړولو منصوري ورکړې چې ورسره په صبح کې د دغه اکنامیک زون یا د اقتصادي مرکزونو شمیره 1400 ورسیږي. بلخوا د صوبی کارخانه دار او صوبایي حکومت وایي چې دې سره به په صبح کې بیروزګاری هم کم شي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا تجارت او دا صنعتکار محکمې لپاره خصوصی مشیر عبدالکریم مشال ریډو ته ویل چې په صبح کې د کارخانو جوړولو او سرمایه کاری لپاره جوړ شوی محکمې یعنی خیبر پختونخوا اکنامک ډیولپمنټ زون منیجمنټ کمپنی په ډیر اسماعیل خان کې د دوه نورو اکنامک زونز یا د معاشي حل زلو لپاره د خارګوټي جوړولو منظوري ورکړې ده چې مقصد یې په صبح کې د موجوده وسایلو نه ګټه ترلاسه کول، کارخانې لګول او بیروزګاری ختمول دي.
چائنیز گورنمنٹ اور زمنگ صوبے دیر خا انٹریکشن روان دے اور امید لرو چې په نیر فیوچر کې زمنگ سره دیر خا خا انویسٹر چائنیز راشي اور زمنگ دا صنعتی بستانه کې نوې چینجز ان شاء الله موږ ویني چې الله به راوړي.
ملخوا دا خیبر پختونخوا دا سوداګری د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس مشر محمد افضل د حکومت دا ګامونه ستایي او وایي چې خیبر پختونخوا کې دا ترهګری بدخورې او بدمنۍ له وجې ډېر سرمایه کار او کارخانه دار د صوبې بهر تللي دي. ولې داسې ګامونو سره نه یوازې ملکی بلکې بین الاقوامي سرمایه کار او هم خیبر پختونخوا ته راشي.
اکنامک زون چې کوم ډیولپ کیږي لګیا دی دا خیبر پختونخوا حکومت ډېر زبردست یو کار وکړ. ډېر سره به فارن انویسټرز لوکل زمو چې کوم انویسټرز دي هغوی به دا ټول پکې ایڈجسٹ به شي. کوم چې زمونږ د تېر دېرش څلوېښت کالو نه حالات د دې صوبې زمونږ انډسټري او ټریډر اینډ ادر امپورټرز اینډ ایکسپورټرز ټول افیکټ شوي وو. دلته یو بل مصیبت هم وو په تېر لپاره به خبرې وې. هغه والي صاحب کم مزدا کسان چې دي د هغوی اعتماد بحال کیږي لګیا دی.
بلخوا د صنعتکارۍ لپاره وزیر اعلی خصوصی مشیر عبدالکریم وینا وا چې تر دې دمه په ټوله صوبه کې 14 د اکنامیک زونز منظوري ورکړل شوې ده چې ډېر په تیزی سره په کار روان دي او ډېر زر به په دغه ځایونو کې ملکی او بهر ملکی کارخانه دار په خپلو کارخانو کې کارونه هم پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په دې وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی. هغه کډوالو ته چې د مهاجرت اسناد ولري د UNHCR لخوا د کورنۍ هر غړي ته د 1500 ډالرو ورکولو کې دوه خبره شوې ده. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د کډوالو راستنېدونکو چارو له رئیس غلام حیدر فقیرزی سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې هغه کډوال چې د کډوالۍ اسناد ونه لري او بیرته خپل وطن راستنی گی دای لپاره سه ګامونه په پام کې نیول شوی. انو غلام حیدر فقیرزی په جواب کې وای
کم کډوال چې د مهاجرت اسناد به نه لرو د هغوی ډېر د ستونزو مشکلاتو سره مخ وو چې موږ خوراکي او غیر خوراکي توکي به مرسته ورکول کېدله. اوس دغه مرسته په تورخم صفري نقطه کې چې د ایم په مالي مرسته باندې ورکول کېږي. یو څه ادارات نور هم دي چې ډبلیو فی ده او یونیسف ده او ایم ده. دغه درېو اداراتو موږ سره واده کړی ده چې شلو کې درې څلوېښت کورنۍ ته هغه کورنۍ چې کمې ډېر اړ وي غریب وي عملی شوی نه ده. ټول ادارات له خوانه منځور شوې ده. پی کاست 3500 افغانۍ د ترانسپورت پر کم باندې ورکول کیږي.
دا د دې د سرپناه سبندوبست تاسو کوي؟
د دې د سرپناه پر اړه باندې مونږه اوس شیلټر پروګرامونه چې پرون هم یو شیلټر پروژه و پیدا شو هغه کورنۍ چې د پاکستان څخه راغلي کې د مهاجرت اسناد ولري کو نه لري او د هغه کورونه وران شوی وي د تیر ناخوال لوجه زایز مکولري هم موږ د تحصیلي چې د ورغټ فامیل دफार دوه کوټه یو تشنا بیاو پرنده همدارنګ د وړو کې فامیل دफार یو کوټه یو پرنده یو تشنا جوړ کو خدا هم یعنی ډیر نه دی ډیر نه دی موږ غوښتنه کړې د شیلټر پروګرامونه ډیر زیات شي
او رئیس بغو چې خپل ځمکې نه لري دغه د پاره د کورونو سبندوبست شته
موږ د یو دوه خرګوټو باندې وس کار شروع کړی دا چې د دوه خرګوټو چې تقریبا د یو خرګوټي کار 50% شه د کوټ په دشت کې دا تکمیل شوی دا چې او بل د بیسدو قاسم آباد خانکی خرګوټي دا چې هغه کار تقریبا 90% تکمیل شوی دا د ننګرهار ولایت څخه ټول هغه مراحل تې شوی دي کاغه مرکز کې کوم مراحل او هغه ان شاء الله په تاکیدو کې دي او ان شاء الله دغه کوم کډوال چې استاد راځي او یا به کوري د لپاره یو کمیشن ټاکور شوی دا چې د کمیشن مشري معاون صاحب د ولایت کې منشي د کمیشن یې ما همدارنګ موږ سره نه ادارات پکې د ټول ادارات د خوانیو نفر مستحق ګرځول کیږي او دغه څخه ورسره قانون لري ورکول کیږي
تاسو په ننګرهار کې د کډوالو راستنیدونکو چارو لمشر غلام حیدر فقیرزی سره د باس محمد عابد مرکه اوریدله چې د کډوالو په اړه ورسره کړې وه هلته په ایران او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس له ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره دې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم انساني چلند وکړي او هغې دې په زور او بیړه له خپلو هیوادونو وتلو ته نه اړ باسي دا غونډه چې په جنوا کې جوړه شوې وه پکې د ایران او پاکستان د لوړپوړو استازو په شمول د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې رئیس او نورو چارواکو برخه اخیستې وه تفصیل د اجمل انورو
افغان اجرائیه رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شوو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپل خوښه او تدریجي وساتي ښاغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي افغان اجرائیه رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د پوینا دا موده باید وغځول شي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپ ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې افغانستان سره د مرستو شوو ژمنو ته په اشاره وویل د مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې ووسي په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې د آسیا د کړې
وزیر مهاجرین پاکستان
ښاغلی فیصل وایي د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت یې د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلام مشوره کوي یو دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي د مولوی بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ د میاشتې تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي په دې څلور اړخیز غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي په جنوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر په بېساري توګه زیات شوی و افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي او یا هم د بېلابېلو ستونزو له کبله په کور دننه بېځایه کیږي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د خبرونې په دویم برخه کې درته د هارون بادشاه پروګرام سندره جادوګری هم به وړاندې کوو. خو اوس په خبرو کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ویلي دي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي رهداري کې مغربي لار نشته. نوموړي د خبرو د جمعې په مازیګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې په ورځ د القاعده برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپاهي صحابه نه وسلوال نیولې دي. د سینټ قائمه کمیټه ویلي دي چې حکومت دې د پښتنو د ترل شو شناختي کارډونو معامله زر هواره کړي او خلک دې له ستونزو راوباسي. اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینټ د قائمه کمیټه غونډه د سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوه. دې غونډې ته ویلي شو چې د شناختي کارډونو د ترل کېدو سره د ماشومانو بې پارمونه نه جوړیږي او بیا هغوی په سکولونو کې داخله نشي کولی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د افغانستان د کندوز ولایت والي اسدالله عمرخیل ویلي دي له طالبانو په نیول شومو سمو کې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا په لومبي ځل په ډاګه پروس تور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام په حلب ښار کې د شام او روس د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جرمونو د څېړنې غوښتنه کړې ده او ټاکل شوی ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د دوشنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته وکړي.
لند خبرونه هم د شاهین بنیري نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د اونیسې خبرونې سندرې جادوګرې د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو. سندرې
سلامونه، زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. اوریدونکو، پښتو ټپه د دغه ژبې د ولسی ادب د یوې مهمې او په زړه پورې برخې په توګه یادېږي. د ټپې همدا ولسی محبوبیت دی چې پښتو موسیقۍ ته هم لار موندلې او د پښتو داسې سندرغاړې به په ګرانه پیدا شي چې ټپه یې نوي ویلې او یا یې زده نه وي. په پښتو موسیقۍ کې بیا د ټپې ویلو یو شمېر آهنګونه او اندازونه معرفي شوي، لکه چې یادونه موکړه ټپه چون د ولس د احساساتو او جذباتو ترجمانی کوي، ځکه نو د ویلو اندازونه هم تر ډیره ولسی او فوک لوریز دي. پخوانیو سندرغاړو به د موسیقۍ په ولسی محفلونو کې په اوچتو او ګړانګو آوازونو ټپې کولې او اوریدونکي به ورته غوږ ول. د دغه ولسی سندرغاړو له ډلې څخه د ارواښاد احمد خان ټپې او بدلې ډېرې مشهورې شوې چې د پښتو موسیقۍ مینوال یې اوس هم په شوق اوري. هم د احمد خان له ټپو به پیل وکړو. Thank you.
کلا لک یوسف کڑ مارا پری وطن
اوریدونکو که څه هم د احمد خان ټپو چاربیتو او غزلونو په ولس کې خورا زیات شهرت موندلی، د پښتنو یو نومیالی سندرغاړی او د احمد خان د موسیقۍ ملګری احمد ګل وایي احمد خان د ولاړې د ټپو له لی سره چې د موسیقۍ په ژبه کې ورته بلنپت ویل کېږي ستونزه درلوده. احمد ګل بیا دا خبره مني چې احمد خان روانې ټپې ښې ویلې دي.
ډېر کاټ دی او ډېر مزیدار سړی غلی دی، خو ټپه به هغه نه خامخالې بکې تلو او د رمضا خان ټپه به چې هغه کوله په ډېرو کښې هغه نه به لې کړو. ځینې ډېر پکړ سړی وو او خو دا و چې لکه څوک نه کولو که نه نو غزل لکه داسې غره راله شوې دی والله څومې خفګانه که نه ډېر شو جاړم په چغو چغو هغه ډېر بلن پت کښې ویلی دی په ما ثبوت کړه ما سړی دې څه وفا کړې ده خدا تو بدل جانا تھا نہ کو بدل جمع نہ کبھی روسل نے مران میں کرو کہ اگر دیر بلند پر کسی دن میرے خدا تھا پچھو دیر بہت دیر دیکھے گی ان پر دیر اندر خان تھا پکوڑے سے وہ سارا مر گئے ان کا پتی میں دیکھ لو خدا جل کے تھی کہ میری تاکہ دیر بتے دو ادا دے دیکھے گی دیر سے سر کو دی دمو سر کتی دمو سر بتے دی
بلا
وطن کے تیر کم دا ساچ دوستنا او دوستنا دور تیرشی دوران تیرشی کتیرشی را بشما
دا هم هغه د ولاړې یا بلند پت ټپې وی چې د احمد ګل استاد په غږ مو واورېدې. نوموړې وایي د پښتو یو شمېر پخوانی وتلي سندرغاړي له نږدې لیدلي او هلکو چې په میداني او د حجرو په محفلونو کې یې له هغو سره ټپې کړې دي. د احمد ګل استاد په خبره دغو پخوانیو سندرغاړو اکثره په دریو راګونو کې چې جنگله، بهروي او پهاړي نومېږي ټپې ویلې دي.
او مظفر و صحبت استاد و گلامی و رحمان و بلرحمان و عاشم خان و دلبر خان و دمدم و دا خلقو دا شکر الحمدللہ چه دا ما پختلی دلو دیتر ما میزد کرد دا لکم و هی مشاران و سر میدان که ولاری مو و سر مفرین میزد دیر کتا چون خلق و تسوی زیره و سوی زیره نشتا دیر نامد جمله
اور جن کو د پختو خزینہ سندرغاړو هم ټپی ویلی دی چې وای هم د بادشاہ زرنجان په نوم یادېږي. نو مولې د خیبر پختونخوا د مردان سیمې واو په ټپو سربیره یو شمیر بولسی سندرې هم ثبت کړې دي. راځي هم په بلن پت لکه ویلې دا ټپی واو.
ماں پر گناہ
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا چې نن پکې د بیلابیلو سندرغاړو په آوازونو ټپې اوري. هم ټپې دي چې د پښتون وطن په کلو او بانډو کې به محلي سندرغاړو له رباب منګي سره ویلې چې د ټپو ویلو دغه دود لا هم د پښتنو د ټنګ ټکور محفلونو یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. بیا به هم د احمد ګل استاد خبرو ته راشو. دی چې د پښتون وطن مختلفو سیمو ته د موسیقۍ پروګرامونو لپاره تللې وایي د محفل پیل به یې له ټپې کاوه او ورپسې به یې چاربی ته ویله. احمد گل استاد او ملګرو یې د میدانی ټپې مو واورېده. احمد گل استاد وایي ټپه له حکمت ډک یو صنف ته او دا چې دته زرګونه ټپې په یادو یادې وي. اور دن کو بیا بہم د خزینہ سندرغاڑو ٹپو تراشو. میرمن کمرگلا د پختو بلا نمیال سندرغاڑ یادی گی حگ چکل جلال آباد پیخور تکڑ شوا نو دہاغ ذیل ہنرمندان سرے دا ٹپے سپت کڑے. اوریدونکو د وخت له تیرېدو سره پښتو ټپې خپل خوند او اهمیت له لاسه ورنکړ. پښتنو سندرغاړو په هر دور کې ټپه ژوندۍ ساتلې. د اوسنی اثر سندرغاړي هم هڅه کوي د خپلو سندرو په البمونو کې ټپې ته هرومرو ځای ورکړي. د سندرې جادوګرې د پای په شیبو کې د کرن خان په غږ له دې ټپو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه راکړئ. ښه او بریالي اوسئ.
خندا دروغ زړونو کار دے مو مسافر چې خندا کو جڑا راضی نا کو مسافر چې اختر وی نری نری جڑا کوي کور یاد وی نا یار د سنگل د خو بد چی پزم کلک وزڑ بیچوینا تو اپا تورش پا در پس جالا پرنا ورست پسڑگی کی یاد واما ستاد دیدن میرو جادا دت سور تراوی تولش پتا واما سلام ہغوے کور دے ڈنگ وما مورد جانان مورد جانان کڈی بائی گی الز ور سر زمان کلم میل زڑگے سوری گی مورد جانان مورد جانان کڈی بائی گی الز ور سر زمان کلم میل زڑگے سوری